الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دخلی د صفای فائدی دعای عطار یا رب المصطفی سوک چدار سالا دخلی د صفای فائدی ولولی یا ووری د هاغه ظاهر او باطن پاک کری او سره د مور او پلار جنت ته به حساب داخلی دل نصیب کی آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم د درود شریف فضیلت د اخری نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمان دے اے خلقو بشکا پورز د قیامت به د هاغه د ویری او د حساب کتاب نظر خلاصې مندون کې هغه کسوی چا چې پتاسو کې پما باندې په دنیا کې ډیر درود شریف ویلی وی صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد خلال د خوراک کول نه پس په سړکی وغیرہ سره خلال کول سنت دی بعض اسلامی رونه د خلال د پاره د اور بلولو والا تیلی نه بارود اورجی داسې نه دی کول پکار ځکه چې داسې هغه بارود ضایع کیږي په بل سړکی باندې د خلال اوکړی شي د خلال په اهمیت باندې احادیث مبارک راغلی دي حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای سرکار مدینه صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای سوک چې خوراک وکي او په غاخونو کې سون خلی هغه که په خلال سره را وباسي نو توک دیکړي او که په جب باندې را وباسي نو تیر دیکړي چا چې داسې وکړو خې وکړو او که داسې اونکړو نم سباک نشته کرامن کاتبین او خلال کونکي حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمن خواد تشریف راوڑو او یہ فرمائل خلال کون کے سم رکھ دی صحابہ کرامو عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس خلال کون کی او یہ فرمائل پا اودس کے خلال کون کی او د خوراک نہ پس خلال کون کی د اودس خلال خلوینزل پا پوزا کی اوبا اچول او د گتو پا منز کے خلال کول دی او د خوراک خلال د خوراک نه پس دی او په کرامن کاتبین یعنی اعمال لیکلو والا دوانو بزرگو پرختو باندې د دې نه زیاته بل یو خبرم سخت نه ده چې هغه په کوم کس باندې مقرر دی هغه په داسې حال کې په منځ کولو اوینی چې د هغه د غاخونو په مینس کې سسیز نخته وي پان خوړلو والا دې توجه وکړي اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه فرمای د پان ډیر زیات عادت لرونکي په خاص طور چې کله د غاښونو چاودونه جدا جدا وي دا تجربه لري چې د چالیا نری نری زرې او د پان ډېرې وړې وړې ټوکړې د خولې په غاړو او ګوټونو کې داسې اونخلي چې درې زره خوسکې کله کله لس ځله خوله وینځل هم د هغې مکمل صفایي دپاره کافي نه وي هغه نه په خلال کولو باندې راوځي او نه په مسواک کولو سوا په خوله کې د اوبو اچولو نه او هغې له حرکت ورکولو نه ځکه چې اوبه په چاودونو کې داخلیږي او په خوله کې خوځولو سره په چاونو کې اوزي او روزي او وړې وړې زرې په قلار قلار ځان سره راخلاصوي د دې هم صحت نشي مقرر دی او دا مکمله صفائی هم مؤکد ده یعنی د دې سخت تاکید دی په ډېرو حدیثونو کې ارشاد شوی دی چې بنده کله په مانځه ودرېږي فرښته د هغه په خوله باندې خپله خوله کیږدي دا چې سل ولي د ده د خولې نه اوزي او د فرښتې خولې ته داخلیږي په هغه وخت کې د خوراک سسیز د هغې په خوله کې وي نو پرختی ته د هغې نه دومره سخت تکلیف رسیږي چې داسې تکلیف هغې ته د بل سنه نه رسیږي حضور اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي چې کله په تاسو کې څوک د شپې په مانځه ودرېږي نو په کار ده چې مسواک وکړي ځکه چې کله هغه په خپل مانځه کې قراءت کوي نو پرختی خپل خوله د هغه په خوله باندې کیږي او څه سیس چې د خولې نه اوزي هغه د پرختی په خوله کې داخليږي او تبرانی په کبیر کې د حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی چې په دواړو پرختو باندې دینه زیات یو سیزم سخت نوی چې هاغوی خپل ملګری په مانځه کول وبینی او د هاغه په غاخونو کې د خوراک سزاری نختی وی د غاخونو کمزوری حضرت سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنہما فرمای کوم خوراک یعنی د غوخې تیلی و غیره چې په غاخونو کې پاتې شي هغه غاخونه کمزوری کوي خلال څنګه کول پکار دی وګو محترم اسلامی رونو چې کله هم سوخرین د خلال عادت جوړول پکار دی بهتر ادا ده چې خلال د شنډی په ډکی باندې وکړی شي ځکه چې د دې پتریخوالی د خولې صفایي کیږي او دا د اورو د پاره هم ډیره فائدمند وي بازاري ټوت پیک ان د غاخونو تلی عام طور پیړ او کمزوري وي. د کوپرې د تیلو یعنی د ډکو د غیر استعمال شوی جارو نه، جارو د یوې تیلې یا د میزري د پوزکی د یوې پټۍ نه د بلیډ په ذریعه ډیر شی مضبوط د خلال ډکې جوړېدی شي. کله کله د جامې د غاښونو په چاونو کې د غوښې تیلۍ وغیره داسې اونخلي چې هغه په ډکې وغیره نه راوځي. داسې تیلۍ راویستو د پاره د میډیکل سټور کې د یو خاص قسم تارونه ملاویږي، او د اپریشن د سامان په دوکان کې د غاښونو د ګرولو د سټیل پتري هم پیدا کیږي. خو د دې سیزون د استعمال طریقه زده کول ډیر ضروري دي، ګنې اوری زخمي کیدی هم شي. د خلال کولو اووه نیتونه په حدیث پاک کې دی. د الله پاک د خوږ محبوب صلی الله علیه و آله وسلم فرمان عظیم شان دی چې د مسلمان نیت د هغه د عمل نه بهتر. خلال شروع کول نه مخکې، بلکې د خوراک شروع کول نه مخکې دا نیتونه کوي او د ثواب خزانه حاصلوي. اول نمبر، د خوراک نه پس په د خلال سنت ادا کوم. دویم نمبر، خلال شروع کول نه به مخکې بسم الله ولم. دریم نمبر، د مسواک کول د پاره به مدد یعنی اسانی حاصلوم، ځکه چې د غاښونو په چاونو کې نښتې د خوراک ذرې چې کله څخا شي نورې کمزورې او خراب شي، وینې ترې بهیږي او بیا مسواک کول مشکل شي. څلورم نمبر، په اوداسه کې به د خولې صحیح پاکولو د پاره مدد حاصلوم، یعنی د خولې دننه به هره پرزه او د غاښونو په چاونو باندې اوبه بیول. داسې درې ځله خوله وینځل په اوداسه کې سنت مؤکد دي، او په غسل کې یو ځل داسې خوله وینځل فرض او درې ځله سنت دي. پنځم نمبر، غاښونه به د مرضونه بچ کولو په ذریعه د عبادت د پاره قوت حاصلوم، ځکه چې د خلال کولو په ذریعه د خوراک ذریع اوزي او دغسې اوری د بیمارونه بچ کیږي او د ښه صحت په ذریعه د عبادت د پاره قوت حاصلیږي. شپږم نمبر، جمعات ته خپل داخلېدل بحال ساتلو د پاره به د خولې پاکولو په ذریعه مدد حاصلوم. کار خبره ده چې د خوراک ذرات په غاښونو کې نښتې وي نو هغه بس خاشي او بدبوداره بشي، او چې په خوله کې بدبوی وي نو جومات ته داخلېدل حرام دي. اووم نمبر، پریښتو ته تکلیف ورکولو نه به ځان بچ کوم، یعنی په خوله کې چې د خوراک ذریع نښتې وي نو په داسې حالت کې په مانځه کې په قرآن لوستلو پریښتو ته تکلیف رسیږي. د خولې وینځلو طریقه، په اوداسه کې داسې خوله وینځل ضروري دي چې د خولې هر حصہ او د غاښونو چاونو وغیره ته اوبه ورسي. په اوداسه کې داسې درې ځله خوله وینځل سنت مؤکده دي، او په غسل کې یو ځل فرض او درې ځله سنت دي. که روژه مو نه وي نو غرغرې هم وکئ. د غوښې تیلۍ وغیره راویستل ضروري دي، خو که د غوښې ستیلۍ یا د چالیا وغیره څه ذره بالکل نه راوځي نو بیا دومره سختي مه کوئ چېرته کې اوری مزخمی نه شي، ځکه چې څوک مجبوره دی هغه معذور دی. د خلال طبي حکمتونه، زمونږ خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم د نن نه 1400 کاله نه زیاتې مودې نه مخکې د ډیرو مرضونو د حفاظت دپاره د خلال اهمیت ښودلی و. اوس څو صدۍ پس سایزان هم په دې پوه شو. د خلال د حکمتونو په باره کې طبیبان یعنی ډاکټران داسې وایي چې د خوراک نه پس د خوراک وغیره ذرې د غاښونو او د اورو د منځه اونخلي، که هغه د خلال په ذریعه را اون ویستلی شي نو هغه څخا کیږي او د هغې نه یو خاص قسم پلازما جوړه شي، هغه اوری پړسوي او د هغې نه پس غاښونه او اوری د یو بل نه جدا کیږي، او د دې په نتیجه کې په قلاره قلاره باندې غاښونه اوزي. د خلال نه کولو په وجه په غاښونو کې د پایریا یعنی د ورو د پړسېدو او د غاښونو نه د جدا کیدو بیماری هم پیدا کیږي. په دې مرض کې په اورو کې نو وشي او بیا تر نه خطرناکې بیماری پیدا کیږي. د چای او پان عادت لرونکي د خوراک کمولو سره سره د چای او د پان کمولو سوچ هم جوړ کړي. داسې نه چې تاسو په خوراک کې کمی راولئ او مکاره نفس مو د لوږې ماتولو په دوکا کې د چای او د پان د زیاتوالي په اپت کې اخته کړي. چای د ګردو د پاره نقصانی دی. د پان ګټکا یعنی ماوا مین پوړۍ د خوشبودارو کګو وال سپارې او چالیا عادت ختمولو کې مو خیر دی. څوک چې داسې زونه ډېر زیات استعمالوي هغه ته د اورو خولې او د مرۍ د کینسر خطره وي. د زیات پان خوړلو واله خوله د دننه نسره شي، که خولې وینې شي یا پکې نه وشي نو هغه ته بنخ کاری او خېټې ته بلاړ شي. ولې چې د یوې مودې پورې نو کوي خو درد بالکل نه کوي، ځکه به شاید هغوی ته هله معلومیږي چې کله الله دې نکي څه خطرناکه بیماري جرړې پخې کړي وي. د جالی کتۍ تبایانې، په پاکستان کې غالباً د کتۍ پیداوار نه کیږي، لهذا د دولت حرص لرونکي چې هغوی د خپل آخرت او د بل د دنیا د بربادېدو هیڅ پروا نه لري هغوی په خاورو کې د سرمنې د رنګ کولو هغه رنګ ګټ کړي او هغه خاورې د کتې په نوم خرڅوي او دغسې پاکستانی پانخواره غریبانان هغه ګنده خاوره خوري او په قسمه قسم مرضونو کې اخته کیږي او تباهۍ سره مخ کیږي. د معلوماتو لرلو باوجود هم جالی کتا بالکل محض مه استعمالوي. جالی کتا خرڅولو والا او پان خرڅولو والا دي د دې کار نه په روغتیا باندې توبه وکړي او قصدن خاوره خوړلو والا دي هم د دې نه بس کی. د خاورو په باره کې شرعي مسله دا ده چې په معمولي مقدار کې خاوره خوړلو کې سباک نشته، خو د ضرر یعنی د نقصان ورکوونکي مقداره پورې خاوره خوړل حرام دي. د غاښونو د وینې کېدو اسباب. بعضې خلک چې مسواک کوي نو خولۍ وینې کیږي، بلکې د داسې خلقو به د خوراک سره خېټې ته هم وینه ځي. د دې یو سبب د خېټې خرابي هم ده. داسې مریض ته د قبض علاج کول ضروري دي. د دروند او بادي خوراک نه دې پرهیز کوي او ځان دې پوره نه مړی، بې وخته د یو سیزم نه خوري. بل سبب یې دا دی چې د غاښونو په صفایي کې د بې پروایۍ په وجه د خوراک ذرات د غاښونو او د اورو په منځ کې جمع شي او د چونې په شان کلک ونخلي. د ډاکترانو په ژبه کې دې ته ټاټر وایي. ځکه ډاکترانو لاړ شئ، که د نیک طبیعت والے ډاکټرو او سروکاوټ نه نو په یو وخت کې به د ټولو غاښونو صفایي وکړي. که د ډېرو پیسو وخلو په چکر کې به لږ لږ کار کوي او په یو څو پیرو فالتو د تلو راتلو تکلیف به درکوي. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د مسواک سوارلس مدنی ګلونه. مسواک د پیلو یا د زیتون وغیرہ تریخ لرګي پکار دی. د مسواک پیړوالی د کچې ګوتې یعنی د وړې ګوتې عمره پکار دی. مسواک چې د یو لیش نه زیات اوږد نه وي، ګنې په هغې باندې شیطان کینی. د دې ریشې یعنی هغه برش غونتې کې هغه نرم پکار دی. سختې ریشې د غاښونو د اورو په منځ کې د چاو یعنی د ګیپ پیدا کېدو باعث جوړیږي. مسواک که تازه وي نو ډېره ښه ده، او که تازه نه وي نو لږ ساعت یې د اوبو په ګیلاس کې کیږدئ چې نرم شي. د ډاکټرانو مشوره ده چې د دې برش یعنی هغه ریشې هغه سر هره ورځ پرې کول پکار دی، ځکه چې د دې هغه سر د هغې پورې د کار دی تر څو چې په دې کې دغه تریخوالی پاتې وي. د غاښونو په پلنوالي کې مسواک کوئ، یعنی نیغ په نیغه باندې. چې کله هم مسواک کوئ نو کم از کم درې ځلې کوئ او هر ځل یې وینځئ. مسواک په ښي لاس کې داسې نیسئ چې کچې ګوته ترې لاندې وي، د منځ دا درې ګوتې پرې د پاسه وي او غټه ګوته یې په سر باندې وي. اول د ښي طرف په پاسني غاښونو کې، بیا د ګس طرف په پاسني غاښونو کې، بیا د ښي طرف په لاندیني غاښونو کې، او بیا د ګس طرف په لاندیني غاښونو کې مسواک کوئ. په ملاستا چې دا شا لګېدلې وي داسې حالت کې مسواک کول د تورې د غټېدو او مسواک په موټو کې د نیولو سره په مسواک کولو کې د بواسیر کېدو خاطره ده. مسواک د اودس سنت قبلیه دی، یعنی مسواک د اودس نه مخکې کول سنت دی. په اودس کې دننه والا سنت نه دی، لهذا د اودس شروع کول نه مخکې مسواک کوئ. بیا درې درې ځله دواړه لاسونه وینځئ او د طریقې مطابق اودس مکملوئ. البته سنت مؤکده هغه وخت دی چې په خوله کې کله بدبوی وي. د ښځو دپاره مسواک کول د بی بی عائشې رضی الله تعالی عنها سنت. ملفوظات اعلی حضرت کې دي چې د ښځو دپاره مسواک کول د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سنت. خو که اوی نکړي نو باک نشته. د دوی غاښونه او اوری د سړو په نسبت باندې کمزوري وي، دوی دپاره د اندازه کافي ده. مسواک چې کله د استعمال قابل پاتې نشي نو غورځوئ مه، ځکه چې دا د سنت ادا کولو آله ده. چرته په احتیاط سره کیدی، یا یې خخ کئ، یا چرته کې په سیند وغیره اوبو کې واچوئ. کیدای شي چې ستاسو په زړه کې دا خیال راځي چې زه خو د کلونو نه مسواک کوم خو زما غاښونه او خېټه دواړه خراب دي. ای زما ساده اسلامي وروره، په دې کې د مسواک نه بلکې ستا خپل قصور دی. زه یعنی سګ مدینه عفیانه په دې نتیجه باندې رسیدلی یم چې نن به شاید په زرګاو خلقو کې یو نیم کس داسې وي چې هغه په صحیح اصولو مطابق مسواک استعمالوي. مونږ اکثر زر زر په غاښونو پورې مسواک اومږو او اودس وکړو روان شو. یعنی مطلب دا چې مونږه مسواک نه کوو بلکې د مسواک رسم کوو. د غاښونو د حفاظت د پاره سلور مدني ګلونه. اول نمبر، د څه خوړلو یا چای وغیرہ څکلو نه پس درې ځله داسې خوله وینځئ چې هره پیره اوبه په خوله کې یو منټ یا نیم منټ ښي اړوئ راړوئ او بیا یې توکئ. دویم، چې کله هم مقوي په خوله کې اوبه اچوئ او د یو څو منټه دپاره یې په خوله کې اړوئ راړوئ بیا یې توکئ. دا عمل هره ورځ په مختلفو وختونو کې یو څو ځله کوئ. که په بیان کړی شوې طریقه د خولې وینځلو دپاره د ساده اوبو په ځای مالګینې اوبه استعمال کړی شي نو زیات فایده مند به وي. که پابندۍ سره داسې کوئ نو انشا الله د غاښونو په منځ کې د نښتې د خوراک ذرې به په خپله په وینځلو وینځلو سره لرې کیږي او په اورو کې به ننخلي. دغسې به د څښاکېدو نه په حفاظت کې وي. ان شاء الله دا سې کولو سره با د اورو وینې کېدو شکایت هم نه پیښیږي. سلورم نمبر، د زیتون شریف تیل په غاښونو باندې مګلو سره اوری او لقیدلې غاښونه مضبوطیږي. د خولې د بدبویی علاج، که د چا خوله بدبویی کوي نشنه دڼیا دې وجوي. د دې نه علاوه د ګلابو د ګلونو تازه یا وچې شوې پاڼې غاښونو پورې مګلو سره به هم انشاءالله بدبویی لرې شي. خو که د خیټې د خرابۍ په وجه بدبویی راځي نو کم خوراک کوي، او د لوږې د برکتونو حاصلولو سره به انشاءالله د خپو او د بدن د مختلفو حصو د درد، قبض، د معدې سوځېدل، د خولې د پخېدلو، ټوخي، زر زر نزله، زکام کېدلو، د مرۍ درد او د اورو د وینې کېدلو وغیره ډېرو مرضونو نه به خلاصې عمومي. د ځان نه مړولو په برکت د 80% مرضونو نه حفاظت کېدی شي. د تفصیلی معلوماتو د فاره د فیضان سنت باب د خېټې قفل مدینه ولولی. که د نفس د حرص علاج وکړی شي نو ډیر مرضونه په خپله باندې ختم شي. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہے چند رانے والے. یعنی رضا نفس دشمن دے، د دې په دوکه کې مرازا، تا چرته دی لیدلی داسې غټ غټ دوکه باز. دا درود شریف موقه په موقع باندې په یو سا کې یولس پیرې لولی، انشاء الله د خولې بدبوی به مو ختمه شي. درود شریف دادی، اللهم صل وسلم على النبي الطاهر. په یو سا کې د ویلو طریقه، په یو سا کې د ویلو بهترین طریقه دا ده چې خوله بنده کړئ او په قلاره قلاره باندې په پوزه باندې سا اخیستل شروع کړئ، او چې څومره کېدی شي هغه عمره هوا په خپلو سږو کې، یعنی په پیپړو کې جمع کړئ، او بیا درود شریف لوستل شروع کړئ. چې یو څو ځله داسې مشق وکړئ نو د سا ماتېدو نه مخکې مخکې به انشاء الله د یولس ځله ویلو ترکیب جوړ شي. په دې بیان شوې طریقه چې په پوزه باندې ښه خخه سا واغیستی شي او څومره کېدی شي حساره کړی شي او د هغې نفس په خوله خارجه کړی شي، نو دا د صحت دپاره ډېره زیاته فایده منده ده. په ټوله ورځ کې چې کله مقوي، خاص طور په کولاو هوا کې، هر ورځ یو څو ځله داسې کول پکار دي. ما ته، یعنی سږې مدینه عفیان هوتا، یو بوډا حکیم صاحب ویلي وو چې زه سا واخلم او د نیمې ګنټې، یا داسې ویلي وو چې د دو ګنټو پورې هوا دننه حسارولی شم، او په دې دوران کې خپلې وظیفې وغیره هم لوستلی شم. د هغه حکیم صاحب د وینا مطابق په دنیا کې د سا حسارولو داسې داسې ماهران هم موجود دي چې سحر سا واخلي نو ماښام یې وباسي. پنځه خوشبوداره خولې. د سرکار مدینه صلی الله علیه و آله وسلم یو عظیم معجزه وګورئ چې د هغې په برکت د پنځو خوشنصیب صحابیاتو رضی الله تعالی عنهن خولې د همیشه د پاره خوشبوداره شوې. حضرت سیدتنا عمیره بنت مسعود انصاریه رضی الله تعالی عنها فرمای چې مونږ پنځه خويندې د حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې د بیعت د پاره حاضر شو. حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم په هغه وخت کې قدید، یعنی وچکړې شوی غوخه خوړله. حضور صلی الله علیه و آله وسلم د قدید یو ټوکړه اوجوله نرمه کړه او مونږ ته راکړه، نو مونږ هر یوې لګه لګه اخوړله. د هغې په برکت در مرګ د ساعته پورې زمونږ د خولو نه همیشه خوشبو راتلله. په شیبو باران خوږو محترمو اسلامي رونو، د دعوت اسلامي دینی ماحول سره خپل تړون هر وخت مضبوط ساتئ. د سنتو ډکه اجتماع کې شرکت کوئ، انشاء الله د آخرت بېشمېره خیرونه به مو نصیب شي، بلکې دنیایي پریشانۍ به مو هم لرې شي، او د عاشقان رسول په نزدېکت به مو انشاء الله دعاګانې هم قبلېږي. د امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضى رضی الله تعالی عنه روایت دی چې مکی مدنی سرکار صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض. یعنی دعا د مؤمن وسله ده او د دین ستن ده او د ځمکې او د اسمان نور دی. خاص طور په سفر کې دعا نه رد کیږي، او کله عاشقان رسول مدنی قافله وي نو بیا خو به سوې. د دعوت اسلامي د عاشقان رسول د سنتو د تربیت یو مدنی قافله نکیال کشمیر پاکستان په سفر وه. د هغه ځای اوسیدونکو خلقو د دعا درخواست وکړو چې د نکیال مسلمانان د ډېرې مودې نه د باران د رحمت نه محروم دي. نو مدنی قافلې والو د اجتماعي دعا ترکیب جوړ کړو. په دعا کې د نکیال ډېر مسلمانان شریک شول. ورځ وه، نور راختلی و، عاشقان رسول په جړا او په زارو زارو دعا شروع کړه. الحمدلله بلک سات کې د رحمت درنې وریځې راخورې شوې، او په شیبو باندې باران شروع شو. د خوشحالۍ نارې پورته شوې او خلق په باران کې لامده قشته شول. د حاضر خلکو په زړونو کې د دعوت اسلامي محبت او د مدني قافلې د عاشقان رسول ډېر زیات عقیدت پیدا شو، او په دعوتي اسلامي والو باندې د الله پاک د عظیم کرم یې چې په کلاو سترګو ولیدو، نو ډېر اسلامي رونه د دعوت اسلامي دینی ماحول کې شامل شو، او په نکیال کې د دعوت اسلامي مدني کارونه تیز شو.
قافلے میں ذرا مانگو آ کر دعا، ہوگی خوب بارشیں قافلے میں چلو، عاشقان رسول سے لے لو جو کچھ بھی پھول، تم کو سنت کے دے قافلے میں چلو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔